ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې دي د مشال ریډیو د نن د 7 خبرونو د درستای خبري غړای د قربا په هیڅ زما مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سټوډیو کې بشیر ګواخ موجود دی او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری دی په وزیرستان او کوټه کې د مرګونی پیښو ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مدرته راوړي دي خو اول خبرونه د بشیر ګواخ نه
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان امنیتي چارواکو چې ډیورنډ کرښې سره څیرم په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره نښته کړې او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او د اړو قومونو یوې جرګې له لارې له حکومته غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د دوی خلک واپس خپلو سیمو ته ولیږي او دوی ته دې لازم مراعات ورکړي او افغان چارواکي وایي چې هغه درې لوړ پوړې د ښار جوړونې وزارت چارواکي نیولې دي چې د درغلې او تورونه بې پورې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې ډیورنډ کرښې سره نږدې په قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال رډو ته وویل چې پرونۍ دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او یولس پوځیان پکې وژل شوي دي خو د پاکستان پوځ پرونۍ خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نورلس طالب وسلوالو تر څنګ پکې د دوی اووه پوځیان ووژل شول په همدې حال کې یو طالب قومندان مشال رډو سره نن خبرو کې یوازې د یو طالب وسلوال وژل کېدل او د درېو نورو ټپي کېدل منلې دي د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسلوالو 15,000 ووژل یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال رډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزارو مظاهرچیانو یو پښتون هم وژلی دی تر دې وړاندې هم څو ځل په بلوچستان کې په هزاره شیاو ورته بریدونه شوي دي د دې تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده په بنو کې د اوتمنځو وزیرو او د اړو قومونو یوې جرګې پرون مازیګر له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلې سیمې ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او له حکومت یې غوښتل چې د جون تر 15 تاریخه دې پر دغه شرطونو عمل وکړي د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې دغه شرطونه داسې وړاندې کړل
د مو د فلور د نکټ د رسمو د رواج مطابق د پولیټیکلي په خولندې میډ وخت راي غوړي چې کوم چک پوسټینا د پاوچ د مداخلات نه مخشه په وزیرستان شوی د مو پلور نه کوه خپل د تر د داتې پوسټینا به وی د فسادوره باقی به چې پوسټینا ختمې په وزیرستان شه په وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو
تر دې مخکې د خیبر پختونخوا گورنر له دغه قومونو غوښتي وو چې په لیکلي شکل د ورته خپلې غوښتنې ورګي نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي سملې لپاره وټونه وشول د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د څلی ریش چوکیو لپاره د وټونو اچولو کار د مازیګر تر څلورو بجو پورې دوام درلود د ټاکنو کې 202 امیدوارانو برخه واخیسته او 43,000 کسانو ته د وټ ورکولو حق و په گلګت بلتستان کې په ځینو ځایونو کې د امنیت لپاره پوځ په ځای شوی دی د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو سل کسان وژل شوي دي طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال رډو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د حزب اسلامي وسلوالو ترمنځ د زکات تر ټولولو په سر نښته کې د دواړو خواوو قومندانان وژل شوي دي ښکېل غاړو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلې او د تور لامله حکومت له هیواد له وتلو منع کړی و. نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د بدخشان د سرپرست والي ویند احمد نوید فروتن نن مشال رډه ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورونو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار، د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالی مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره کولو د څانګې مشر محمد امین قانې په شغنان ولسوالۍ کې نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني څه موده مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وې او څارنوالۍ څخه یې غوښتي وو چې له دوی هر اړخیزې څېړنې وکړي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طویب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ کړی چې د ثبات او اعتماد د فضا د ساتلو په مقصد د زیموارانه چلند وکړي. اردوغان نن وروسته له هغې دا غږ وکړ چې د هغه ګوند عدالت او پرمختګ په پارلماني انتخاباتو کې چې پرون وشول په دیارلس کالو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړ. د پورنیو انتخاباتو نږدې ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند 41% رای وړی دی او له نورو سیالو ګوندونو مخکې دی، خو یاد دې وي چې تیر ځل په 2018 کال ټاکنو کې هم دغه ګوند نږدې 50% سیټونه ګټلي وو. د دې نتیجې تر مخه دوی د 550 غړو په پارلمنټ کې 258 چوکۍ ګټلې چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 206 چوکیو څخه 18 چوکۍ کمې دي. د امریکای د واشنگتن پوسټ او رسپانې د خبريال جیسن رضایان د جاسوسۍ د کیس مقدمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شو. د ایران خبری رسنۍ وایي مقدمه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په 15مې څانګه کې وشوه. په دې څانګه کې سیاسي او د ملي امنیت اړوند کیسونه پر مخ وړل کیږي. د مئی په 26مه نیټه استغاثې د رضایان پر ضد د پټو معلوماتو ټولولو، له یوه دښمن حکومت سره د همکارۍ کولو او د ایران د رژیم پر ضد د تبلیغ تورونه لګولي وو. امریکا پر نوموړي لګل شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بللي دي. دا تر دې د ما خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو بای
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستې کیږي او په 1.27 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 1.55 روپې او 1.55 روپې یو یورو په 1.44 روپې او 1.44 روپې د سعودي عرب ریال په 19.05 روپې او په 19.26 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 19.95 روپې او په 30.40 روپې. یو افغانۍ په 1.80 روپې او 1.82 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 201 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادی. په کوټه کې د هزارګانو د وجنې نه پس احتجاجي مظاهره شوه. یو مظاهر چې د حکومت نه دا غوښتنه کوي
ازارات کولې غته کولم کول په پکل کا کولم کول په میډیا کې وښه چې هغه په سیبر کې بل به څه نشي کولای. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پښتون دی، دا پلانکای دی، وزارت دی، ولی انسان دی.
د خیبر پښتونخوا کلنۍ مالی بجټ بعد رواني میاشتې په 13مه نیټه وړاندې کیږي. د یادې سوبې د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وایي
زمونږ خپل وسایل د سودی حضور نشته. مونږ به د 472 بلین عرب روپو به تقریبا مونږ نیکس بجټ پیش کوو. مونږ کوشش کړی دی چې مونږ هیلت ته د 22% د اضافي پروګرام کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر سیاسي کړکېچ رامنځته شوی، خو کارپوه خادم حسین سیاسي ګوندونو ته دا مشوره ورکوي
سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادی چې دی ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او دې سره سره د لږ ډېر د مصلحت نه کار واخیستی شي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او هم اوریدلې شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو څنګه چې مو په خبرونو کې واورید چې په ودرستانونو کې یو وسلوالان خطه شوې ده، د پاکستان د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنس په دغه پیښه کې مرګ جوړ رامسته شوې. تفصیل لاته سیلاب محسود راکی.
ڈیرا اسماعیل خان کے دو خفیہ ادارے جو چروا کی دنوم نہ جوا تولو پلاوز مشال ریڈ جو تویلی دی چھ دے سولی وزیرستان پا بند سیمے لداخ دے سیکیورٹی فورسز و طالبان و پمند کش دے نقشتے او پیو بل دے غاٹ واڑے وسلے گنو ڈزون پ بدلون کشے دے امنیتی فورسز وولا سرتیری مڑا او درے پر رجلی شوی دی. دے مشال ریڈ جو سارا دے رفتے پا دوران کش دے طالبان و یو کمانڈر ہاں دے ٹیلی فون پا لیکا دے دغی بریت پخلای وکړلی او ور سرای دا هم و منل چې په بریت کې د طالبانو یو ملګری مړ او درې پر ارجلی شوی دی. دغه دواړو ذرایع دا هم ورشول چې دغه پېښه او مرګ جوړه د سولي وزیرستان په سیمه د پرغلغ را سره نږدې د وچه درې په سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کلا چې په دغه سیمه کې پوځي سرتیریو د سویل د طرف نه د شوال په لوري پیشقدمی کوله. دغه ذرایع دا هم وویل چې نقشته تیره ورځ مازیګر مال درې بجې وشوه چې کومه د شپې تر درې بجې پورې پلا پسې روانه وه. په ډېر اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې چارواکی وایي چې پر ارژلي پوځي سرتیري په یو هلیکاپټر کښې د واڼه پوځي هسپتال ته لېږدولي رسولي شوي دي. په بل طرف په راولپنډۍ کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې له طرفه د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په بارې کښې د میډیا په نوم خور کړی شوی برېښنایي لیک مشال ریډیو ته هم رارسېدلی دی چې په کوم کښې پېښه د قطبي وزیرستان په سرحدي سیمه کښې وشولې شوې ده. په لیک کښې دا هم پخلای شوی دی چې د پېښې په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې اووه سرتېري مړه او بیا پوځي سرتېریو په ځوابي کاروایي کښې 19 طالبان وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. همدغسې یوه مرګونې پیښه تېره ورځ په کوټه کې شوې ده. په کوټه کې د یکشنبې په مازیګر ناوخته په یوه وسلوال برید کې 15 کسان وژل شوي دي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګان دي. وروسته د دې قهرجنو هزاره مظاهره چیانو لاړخه دا خوډب په پیښه کې یو بل کس ووژل شو چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دی. دغه شان په پیښه کې د 15 هزاره ګانو یو پښتون په ګډون ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپیان شوي. تر دې دمه پر هزارګانو د برید ذمواري کومې ډلې نه ده منلې. نور تفصیل د نیاز مساخیل ناورو.
د کوټې د پولیس کنټرول یو چارواکی چې نه یې غوښتل نوم او دنده یې څرګنده سي، مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د یکشنبې په مازیګر ناوخته له باچا خان څلور لارې سره نږدې هغه وخت رامنځته سوه کله چې پر یو دوکان ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې. د دغه چارواکي په خبره وروسته د وژل سوو کسانو د خپلوانو له اړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس ووژل سو. نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان دي، یو زخمي دي. بیا د دې جلوس روان پترارې کړې ده د کردافي مارکیټ سره. هغه کې یو سړی دغه دی چوکیدار دی، هغه په سر لګېدلې هغه مړ دی. سیف الله نومېږي، سیف الله مړ دی. او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي، هغه هم زخمي او په هغه هم ګولۍ لګېدلې.
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وژل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وژل سوی کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي. له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان څلور لارې احتجاج وکړ او له حکومته یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. یو هزاره مظاهره چی سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
هزاره څوک ویلي هغه د کولم کولم په پکړ کا کولم کولم په میډیا کې وخت شاید هغه د پنسیبر کې بل بیا داسې نشي کولی. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پټان دی، دا پلنکای دی، هزاره دی، ولې انسانیت دی؟ اوس پورې ته یو دهشتګرد نه ونیول کوم زموږ حکمران دي، دا ډېر کمزوري دي، باید کې دوی استعفا ورکړي.
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناڅرګنده کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري نه ده منلې.
اودن بتاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو ګلګت بلتستان ته نن په دغه سیمو کې د سلیری سوکو د پاره د وټونو عمل تر سره شو او اوس د دغه سیمو کې د دغه ټاکنو نتیجې را روان دي. خو نن سهار په دې باندې د مونږ همکار رابیا اکرم خان یو عمومي راپور برابر کړي چې تاسو په امر ته راګرځو.
گلگت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر درې دېرش ته شپږ درې د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو لپاره او شپږ د زنانو لپاره مختص کړی شوی دی. په اوو ضلعو کې د سلیری چوکو لپاره دوه سوه او دوه اویا امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا څلوېښت فیصده آزاد امیدواران لري. د ذکر د شاخوا اوولس سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستي چې پکې واکمن ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی شامل ده. په گلگت بلتستان کې انتخاباتو په اړه د گلگت یو مقامی صحافی منصر شغری مشال ریډیو ته وویل،
ووټرز جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز پہ بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں.
ووټران په غټ شمیر کې په پولنگ سٹیشنو کې ښکاری او دازل یو پرمختګ دا شوې دی چې د پوسټ د تنظیم لاندې انتخابات کیږي. پوسټ د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوې دي نو د دې لوجې تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دی.
د روان انتخاباتو په اړه د گلگت بلتستان د وکیلانو د اتحادیې یو غړی ایڈوکیټ بشارت مشال ریډیو ته وویل، دیوائی زمون په سینټ او قومي سمري کې چکم آئینی او بنیادی حقوقونه جوړیږي باید چې د نور پاکستان غوندې د گلگت بلتستان ولس هم ورکړی شي. زمون چې کومه غوښتنه ده نو هغه ده چې هغه حقوق کم چې نور پاکستان خلکو ته حاصل دي باید چې د گلگت بلتستان ولس هم حاصل شي. په شپږم جون د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلگت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړی شوي دي او د پوز کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلگت بلتستان سکاوټس شپږ زره اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو.
اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکي صوبایي بجټ حجم به سلور سوا دو اویا اربه روپۍ وي چې پکې د بیروزګارۍ کمولو لپاره د صوبې د ځوانانو لپاره خوښه یو نیم لکونه سیوا د روزګار نوې موقع پیدا کول شي. د دې تر سره د خزانه صوبایي وزیر ویلي دي چې په دې بجټ کې د صحت او تعلیم لپاره هم پیسې مختص شوې دي. شبیر جان په دې اړه تفصیل راکړي.
دا خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې د راتلونکي صوبایي بجټ حجم خوښه سلور سوا دو اویا ارب روپۍ دی چې پکې د صحت او تعلیم بجټ کې خصوصي زیاتوالی شوی دی او دین علاوه په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو لپاره د نور کله په نسبت لسکم سل فیصد پورې زیاتوالی شوی دی.
زمونږ خپل وسایل د صوبي خدمتونه نشته، مونږ به د 472 بلین ارب روپو به تقریبا مونږ نیکس بجټ پېښ کوو. مونږ کوشش کړی دی چې مونږ هیلت 22% د اضافي پروګرام کړی دی، پولیس کې مو 19% او دغه شانت ایجوکیشن کې 21.25% انکریز وکي وشي او د دې کې بعد مونږ ډیولپمنټل فند 124 ارب روپۍ تر زمونږ توقع ده. لوکل ګورنمنت کې زمونږ تقریبا 90% د 13 په نسبت باندې به زمونږ بجټ
دا خزانه صوبایي وزیر ویل په صوبه کې بیروزګاری کمول لپاره د ځوانانو لپاره په دغه بجټ کې به د یونیم لکونه سیوا د روزګار نوې موقع هم پیدا کول شي. نوموړي زیاته کړه چې تر هغه وروسته په ځد جنگ کې خیبر پښتونخوا صوبه او د دې صوبې امنیتي ځواکونه نیخ په نیغه اغیزمن شوي دي. نو د هغوی توان زیاتول لپاره د هغوی په بجټ کې د تیر کال په نسبت 19% هم زیاتوالی کړی دی.
او د سکیورټی فورسز سترنګن کول د پاره مختلف ټریننګز مختلف وسایل هغه ته پرووایډ کو. زما په خیال باندې چې 19% موږ دغه په 13 کال نه زیات اضافه دی په لغې ته متوقع دي ان شاء الله کوو. دا
دوی ویل چې د خراب امنیت لوجه ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کار د دې صوبې نه تللی دي او د هغوی دلته واپس راوستلو او هغوی ته امنیت باوري کول لپاره دوی هلې ځلې شروع کړې دي او په دې لړ کې د چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نړیوالو کمپنیو سره هم خبرې اترې روانې دي. د خیبر پښتونخوا راتلونکي بجټ باندې روانې مشتې په د لسم نیټه وړاندې کولې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو. د خیبر پختونخوا ودریالا پرویز خټک په 13 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنو کې د درغلو او ټګۍ د تورونو په حکله سواله پیښور کې ټولګوندیزه غونډه رابللې ده. خو بیا دریو لویو سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام، په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون به خپل احتجاج په ټوله صوبه کې کوي. نور تفصیل د پیښوره د خالد خان ناورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت د 13 مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه رابللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټول نه زیات نقصان شوی دی او که چېرې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې دی یو ځل بیا دغه ټاکنې نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن سره فیصلو کی مونږ هغه چیلنج کوو بنا، مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخ کې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کوله، که خلکو له دا حق ورکوله، که لوکل باډیز مخ کې شوي یا کوله، نو نن به دا مسله نه و.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت ته د ټاکنو نه وړاندې مستفی شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوي دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په 10 جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي، نو ځکه دغه یو ګام پورته کړی دی.
موږ دا خبره کوو چې کچر فرستا حکومت کم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي، نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي. دغه پی سي خدا سے خبرې چې یو قومي داسې مسلې چې دارې سهل راستل پکاري دا په خالص داملی دا داملی سلم ني او دا په بنیاټه باندې بنا دا جمعیت علما اسلام سے پری کې اتحاد اپوزیشن جماعتونه دا چې کم دی نو پته کې د شمولیت نه انکار کړی.
دا یادونه دا چې 13 مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلع ریټرننګ افسرانو به په 9 جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول، او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په اصلي رشتدلو کې دوی ته د 2 ضلعو نه دغه نتیجې میلو شوي دي، کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
څنګه چې تاسو واورېدل د خالد خان په راپور کې چې په 13 مئی ترسره شوو بلدیاتي ټاکنو کې د درغلۍ د تورونو نه پس خیبر پختونخوا کې سیاسي کړکېچ رامنځته شوی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ټولګوندي د غونډه هم رابللې. خو دا چې په دغه عمران خان چې په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضاوي، عمران خان دا ویلی دي چې بلدیتی ټاکنو کې درغلی شوی ده نو دوباره ټاکنو ته تیار دی. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پر خودو غوښتنه کوي او د بوري حکومت په نگرانۍ کې د بلدیتی ټاکنو غوښتنه کوي. دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکېچ پاړه سیړون کې څه نظر لري دا راپور اورو دی وړي د مینه پس. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پریښودو په صورت کې د روانې میاشتې د 10 مئی نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تیر خالی په ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پختل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده. نو نو موړې وای
د ترقیاتی فندونو د خرچ شر ډیر زیاته کم ده، د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د اغه مظاهره نخکاری د ترهګر په حوالہ اگر کی واقعات ظاهر کم کړي خو ډیر د حساب باندې زیاته ده. ټول کارخانه د سکاری چې بند پرتی دي، نو کړکی چونه خو بهر حال موجود دي، کدهغه انتظامی تبدیلی سره د دې کړکی چونه حل روزي طالبان دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثی او د سره سره د لګ د مصلحت نه کار واغسته شي.
خو بل خوا سیاسي سیرونکو اجازه خټه کوي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد تنظیمه درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه.
حکومت باندھے استفا وار کبل لو یا خبر خدا کے مورل بیک اسٹیپ باندھے حکومت
کارپو خادم حسین وای چې عمران خان پر اختیار هم دوباره په بلدیاتی ټاکنو کولو کې سنجیده وی نو په صوبه کې د سیاسي کړکېچ د مخنیوي لپاره دی د صوبایي حکومت ناهلی ومني زموارو چارواکو ته د صدا ورکړي الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټه اعلان دی وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ ورځو شمالي وزیرستان ته تیر ورځ د شمالي وزیرستان د اوتمازی وزیر او داوړو قبیلو بنو کې لوی جرګه شوې او حکومت ته د واپسې لپاره و غټ مطالبات وړاندې کړي چې مهلت یې 15 جون ورکړي کم یې چې دین وړاندې جرګه کې هم ورکړي وو. دوی وایي د غوښتنو پوره کېدو په صورت کې به واپس سیمو ته ځي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل راکړي.
جرگا کے مشرانو د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غړی محمد نذیر تا د واپسی سره تړلې مطالبه په لیکل شوی شکل کې ورکړي چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو تر سوی تر مازیګر پورې روانه دغه جرگا کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې دا درنه یا ناستې کم ډیډ لاین ورکړي هغه لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اتمزای دا تجویز و چې میز په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوټ شي او د ایف سی آر لوندې میز خپل زموري وخالي 4 تاریخ باندې ز گورنر په هنګامي حالات کې وړ چې هغه و چې ته متعلق کله کا ضروره نن ټول اتمزای ا ټو زد غلی دي دو نن متا ان شاء الله هغه لټرو کو چې پکی ملټر کې دی واپسی غوړي پوته سوادي بزور خبره اپق جی باندې کی چې کله میز خپل خپل علاقې ته ورسی.
د جرګې پر مهال وزیر او داوړو مشرانو متفقه د سلام مشورې نه پاس او غټ مطالبات یا غوښتنې وړاندې کړې. احمد سعید دغه متفقه غوښتنې جرګه ته را جمع شوې ټولو کډوالو پر وړاندې داسې بیان کړې
زر تر زر واپسی دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشتا قابلیت قبول نه ده نو واپسی داس واپسی غوړي چې لکه سرنګ مې د فوج دې مداخلت نه مخ شو وزیرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خسادورې سره پاغه نامون به د مو د فلور د نکړه د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولم دی میر وخت راي غوړي. دریم خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقه طریقې غونډه پاورفل شل کسرنګ چې د سره ولته اختیارات وی چې فوج نو رغلا 10 نمون اختیارات ته ته منتقل شي چې کیم چک پوسټینا د پاوج د مداخلات نه مخ شه په وزیرستان شوی د مو فلور نیک وخت کولند تر د داتې پوسټینا به وی د خسادورې باقی به چک پوسټینا ختمې وی په وزیرستان شه. شپږم خبره دا چې د وزیرستان چې سمره معدنیات دي دا ټول چې د کیمه اقوامې دي د کیمه کومې دي د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسو تر شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلته په خپل وويني.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لند چپو 2013 15300 شپېته 15000 او
او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، پښتونخوا کې د مازیګر په نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو د لیډ د پاره راته سټوډیو کې بشیر ګواخ راغلی، نو مایک هغه ته ورکوم.
د ډیورنډ کرښې سره نږدې په قبایلي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او سوالو طالبان ترمنځ نښته شوې. د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نښودو پر شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پرنی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او یولس پوځیان پکې وژل شوي دي، خو د پاکستان پوځ په پرنی خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نورلس طالب وسوالې وژل. دوی د خپلو وو پوځیانو وژل کېدل منلې دي، بلخوا طالبان وایي چې دوی یوازې یو کس وژل شوی. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د کوټې په باچا خان چوکي نامعلوم وسوالو 15,000 ووژل، او وروسته شیعه هزارګانو په احتجاجي مظاهرو کې یو پښتون هم وژلی دی. په بنو کې د اتمنځو وزیرو او داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل، او ویل چې له هغه ځایه د نوي پوځي چک پوسټونه چې کوم جوړ شوي دي هغه د لرې کړل شي. نن په گلگت بلتستان کې د قانون سازي سمندې لپاره وټونه واچول شو. د افغانستان د نګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیا قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبردارانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دوړو خواوو سل کسان وژل شوي دي. کېلو غاړو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلۍ او د تور له امله حکومت له هیواده له وتلو منع اعلان کړی و نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی په پارلماني انتخاباتو کې په تیرو دیارلسو کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی. او د واشنگتن پوسټ ورسپانې د خبريال جیسن رضایان د جاسوسي د کیس مقدمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا پیل شو. هغه ایرانی نژاد امریکایی دی او امریکا ویل دی چې په نوموړي لګل شوی د جاسوسي تورنه به بنیاد او د خندا وړ دی.
د بشیر ګواخ نامو د خبرونو لنډیز واورېدو، او اوس د رابع اکرم خان نه د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو اداري اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیرا د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر سوچي الیکشن کمیشن خبره ده نو غي په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کې لیکي اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورمن مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف سه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي، او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی، او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي، په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فاتوي که حقایقو توکتل شي نو دا فوری تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معاملې کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کوم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع فوج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي حلو سره بحالې لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی، خو پکار ده چې سرمایه‌کاري صرف کارخانو پورې محدود و نه ساتل شي، بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه‌کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورځپاڼې پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکي چې دې وروستو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروستو دا خبره ثابته شوه چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ کې درته وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شو. لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلی چې د دې مسلې یو مهم او خفقونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوی دي. چارواکو نه دا څرګنده کړی چې نیول شوی لس کسان څوک د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوی وو. پریښودل شوی کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي؟ ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پریښودو پریکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ شوې دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 9 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 500 میلیونه ډالر لګولي دي، خو لا هم ډیر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرېدونکو، ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا او جرمني مشرانو پرون په روس ته لګېدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د مینسک د دویمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روس لخوا د یوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. تفصیل د احمد تکل ناورو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له جی اوه ډلې څخه چې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي.
تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن میرکل وویل دا تمه لري چې د جی او مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د جی او په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپای ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه.
My intention is that today we reconfirm
زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اوه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس ستاسو پام یو بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند اے کے پی د 68.8% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د لومړو نتیجو تر مخه کورت پلوه ګوند ایچ ڈی پی په یادو انتخاباتو کې 43% رایې ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د دې راپور ژباړه درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند اے کے پی د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند اے کے پی د 68.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې 69.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی د پارلمان 258 کې ګټلې شي، چې په دې توګه دوی د 2014 هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردوغان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په مخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکی څنګه د انتخاباتي کمیشن په حواله لیکي چې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کوردانو لوی پارټي ایچ ڈی پی په انتخاباتو کې 43% رایې ترلاسه کړې دي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د ایچ ڈی پی ګوند په لاریون کې د بریدون لامل دوه تنه وجل شو او ګډ شمیر نور زخمیان شول. د جون په 8 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوکه تنه نیولې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوه ګوند ایچ ڈی پی وای دوی به د طیب اردوغان ګوند سره اتحاد نه کوي. د ایچ ڈی پی ګوند مشر صلاح الدین دمتریس ویلی دی دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له اے کے پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. ایچ ڈی پی په ترکی کې یو سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او اے کے پی د کوردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کوردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردوغان پر ضد نارې لګولې، په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کوردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا استاد پام په پاکستان کې د افغان کډوالو یوې موضوع تر راګرځوم. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په عام کورونو او وړو کمپونو کې مېشت افغان کډوال به د صوبې لوی کمپونو ته اړوي چې دا رنګ د ورکړې شوې نیټې پوره کېدو سره دوی خپل وطن ته ولېږلې شي. خو د کډوالو نړیواله اداره بیا وایي د صوبایي حکومت د پریکړې اطلاع ورته نه ده شوې. په دغه اړه نور معلومات د اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو. مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي او د حکومران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي افتخار مشواني وینا و د دوی حکومت پروس کال د پیښور سکول رستو د افغان کډوالو د ستنولو فیصله کړې و او د هغه فیصلې تر لاندې په مختلفو اړخونو کار روان دی. د افتخار مشواني په خبره صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په لومبي پړاو کې به په وړو کیمپونو او ځانګړي توګه اوسیدونکي افغان کډوال لویو کیمپونو ته منتقل کوي. د صوبائی حکومت د پریکړې په اړه چې مشال ریډیو د کډوالو د پاره د ملګری ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان سره تماسونه وو، نو دی وی کدا د یو ګوند یا یو تن خیال وی نو کیدی شي، او کدا فیصله په حکومتي کچ شوی وی نو دوی به دغه لړکې د وفاق او صوبائی حکومت سره خبره کوي. خو تر دې دمه ادارې ته په باضابطه توګه سندي ویل شوې. پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د قانون په اړه وی اندې زیاته کړه،
ګورنمنت اف پاکستان هیڅ کله افغانان نو ریسټریکټ کړی چې هغه په خامخا په کم کې اوسېږي، هغه خامخا په هغه کې اوسېږي چې د حکومت ورته ویلې دي. په دا اوس یو نوې پالیسی شفت نه هم خبره په دې چې افیشلی دارنګ یو میسج یو نه سیار ته نوې کنوي ته وایي کدا افیشلی یو ډیسیژن دی. خو بیا یقینا په کار دی چې د کمشنر دفتر په لار باندې یو نه سیار ته
د افغان کډوالو د واپسې په اړه د یو تپوس په جواب کې دنیا اسلم خان وې تر دې دمه نوې نیټه مخې ته نظر راغلی. البته اگست میاشت کې به کابل کې یو غونډه کیږي چې پکې به د کډوالو د واپسې یا دوی ته د نور مهلت ورکولو فیصله کولی شي. د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې د میش کډوالو قانوني موده روان کال یو دیرشم دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د افغانستان پیس کونسل په ناروې کې د طالبانو او د افغانستان د خزو د استادو ترمنځ د خبرو اترو ستاینه کړې ده، او دای د طالبانو د تګلارې کې بدلون بللې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د احمد تکل په دې راپورټ کې ورو.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریض د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیرونی د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورم ورځې په دوبای کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسی جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالی شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقه بلخي او څو نورو میرمنو ګډون کړی وو. د سولې د عالی شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریض د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینواره څو وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریض د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او ورم ورځ په دوبای کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبای په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبان هم گفتند که از اونا اشتراک داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اشتراک کرده بودند که از اون شخصیت های خیلی شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تره قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له څه مودې راهیسې په یو شمیر سرحدي ولسوالو کې د دولت دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه باندې 100 تنه وسلوال وژل شوي او یو زیات شمیر یې ټپیان شوي هم دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
لسمو دی رئیسی د ننګرهار د یو شمیر سرحدي ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت د دوه مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ چې یو ډلې د وسلوالو طالبانو په نوم ده چې له پخواني په سیمه کې د دولت ضد فعالیتونه تر سره کول او بل هغه یې د داعش په نوم یادیږي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد 13 ورځ رسنیو ته وویل د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنس په جګړه کې تر اوسه پورې 100 تنه وسلوال وژل شوی دی.
نشته د دې بالا اچین نازیانو د ډیورن د کرښې په وجودو کې د دوی ترمنس دی. تر دې تمه پورې د دوی څه کسان چې خپل منځ کې وژل شوی تر سلو ډیر دي. ټپیان به هم تر دې زیات وي. دغه مرګ جوړ دوی تاوشته د خپل منځ کې سره وشته ده.
په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي کومې سیمې چې په خوا د وسلوالو طالبانو په واک کې وي اوس د داعش په نوم وسلوالو نیولې دي. په دې اړه د اچین ولسوالۍ د پیخي سیمې یو تن اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط له سیمې نه د ټیلیفون په کرښه مشال راډیو ته وویل.
اول چې زمونږ بیسی متاچین ولسوالۍ سینرل ولسوالو ته د داعش ډله راتله که نه نو د امارات ورسره ډېرې جګړې وکړې که نه د غرو سره باندې بس کوڅې جوړې کړې وې خو داعش هغه پراټوي خو امارات لاړه. اوس ټول اچین ولسوالۍ او د سینر ولسوالۍ دا
وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالی ډلې تر اوسه پورې د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو کې د خپل منځي نښتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو ځینې څارونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو وروستو بریدونو ته په اشاره وایي چې ښایي اوس هم په دې سیمه کې ګڼ شمېر وسلوال میشت وي، ځکه خو پرې د امریکا بې پیلټ الوتکو بریدونه ډېر کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او دعوه کوي چې ډېره برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. پر شمالي وزیرستان د امریکا د وروستو بریدونو او په دې اړه د قبایلي چارو د څرګندونو په اړه زبی شفق دا راپور برابر کړي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو په داسې حال کې پر شمالي وزیرستان بریدونه تیز کړي چې پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې له تیر میلادي کال راهیسې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا دوام لري او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د امریکا بی پیلوټ الوتکو پر دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان بریدونه ولې ډېر کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو څارونکي احسان داور وایي
اوسه پورې چې د اپریشن ضرب اعظم کم اثرات اغه د تخلو پورې دی او سوال ترسته او اوس چې کوم امنیتی ځواکونه دي د تشکدمی شروع کړی ده. دا بریدونه صرف د سوال پورې محدود دي، بلکې دیشي چې د اپریشن د واجنا دلته چې کوم مشکوک خلک دي یا کوم دوی ته مطلوب خلک دي ځکه سوال کې به پایلټ الوتکو بریدونه چې دي دا زیات شوي دي.
سوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره اوږده پوله لري. ویل کېږي چې دا یو غرنۍ سیمه ده چې اتیا سلنه برخه یې ځنګلونو نیولې. همدا لامل دی چې ترهګر پکې په اسانۍ پټېدای او فعالیتونه ترسره کولی شي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د سوال پرته یې د شمالي وزیرستان ټولې سیمې د ترهګرو پاکې کړي او ادعا کوي چې اوس یې په تخیلو کې ځمکني عملیات پیل کړي او سوال ته نږدې شوي، خو احسان داوړ بیا وایي چې پاکستاني ځواکونه به د دې سیمې د موقعیت له امله د ترهګرو سخت مقاومت سره مخ شي.
یا د پاکستانی طالبانو یا د القاعده یا د افغانی طالبانو خبره ده او کوي او پاکستانی فوجونه التزین او دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته بدوي کا د مزاحمت امکان هم شته د سخت مزاحمت.
د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې پر شمالي او جنوبي وزیرستان د امریکا بی پیلوټ الوتکو سلګونه بریدونه کړي چې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ګڼ شمېر وسلوال او د سرتري وژل شوي او دا لړۍ لا دوام لري.
مدرسې په اوسني عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت شفقت حسین نومي یو تن چې په 2004 کال کې د یو اوه کلن ماشوم د تښتولو او بیا یې د وژلو تور پرې پورې دی د جون پر نهمه د 500 سزا ورکولو حکم کړی دی. په پاکستان کې د ترهګرۍ په تور د پیژندل شوو کسانو د پانسی کولو د پیل شوې لړۍ په اړه د بشري حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ یوه لیکنه کړې چې مهم ټکی یې له هارون باچا ورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د تیرې مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شویو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو عمر یې د 14 او 15 کلونو تر منځ و، خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن و. د حسین وکیلانو د دغه مسالې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد های کورټ د مئی پر 13 رد کړه. لیکنه کاږي د پاکستانی قانون له مخې د هغه هیواد هغه وګړو ته چې عمرونه یې لا 13 کلونو کم وي او پر یوه جرم تورن وپیژندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدی. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډیر بد شکنجه کړی او د یوه وکلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکن وای په تیرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټول ټال 109 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 8000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي سلګونه انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ 13 دسمبر میاشت د پېښور پر یوه سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پیښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شوو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بله موضوع چې د هیومن رایټس واچ په لیکنه کې یادونه شوې د پیښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پیښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکن زیاتوي تر هغې چې د پاکستان حکومت بشري حقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یو پالیسي مخته راوړي په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ځاته خبرونه په دې سر ترسي، خو د دین مخ کې د بشیر غوښنه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې ډیورنډ کرخې سره نږدې په قبایلي سیمه کې امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو نښته کړې ده. د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نښودو په شرط نن مشال رېډیو ته وویل چې پرنۍ دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او 11 پوځیان پکې وژل شوي دي، خو د پاکستان پوځ پرنۍ خبر پاڼې کې وویل چې دا نښته شمالي وزیرستان کې وشوه او 19 طالب وسلوالي وژل. پوځ منلی چې 9 پوځیان وژل شوي دي. بلخوا یو طالب قومندان مشال رېډیو ته وویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسلوالو 15,000 وژل او تر هغې وروسته د چارواکو په خبره 6,000 په مظاهره کې یو پښتون هم وژل دي. په بنو کې د منځو وزیرو او داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومت په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او ویل چې دغلته نوي جوړ شوي پوځي چیک پوسټونه دې ختم کړل شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون جلال آباد کې خبرلاند وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ د ولایت په بیلابیلو برخو کې له تیر څه مهاله نښتو کې خواوشا 100 کسان د دواړو غاړو نه وژل شوي دي. طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړپوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع اعلان کړو نن سهار د تاجکستان پولیسو سره نږدې د بدخشان په شغنان ولسوالۍ کې نیول شوې دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد په سیاسي قوتونو غږ کړی چې د ثبات او اعتماد فضا د ساتلو په مقصد دې ذمهوارانه چلند وکړي. هغه دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې په پارلماني انتخاباتو کې یې ګوند په پارلمنټ کې اکثریت چوکۍ ونه ګټلې. او د امریکې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان د جاسوسۍ د کیس مقدمه نن په تهران کې د تړلو دروازو تر شا بیا پیل شوه. امریکې په نوموړي لګول شوي تورونه بې اساسه او د خندا وړ بللي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې سرته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اوس اجازه راکړي. هم په دې صفوبه تاسو د امریکا غږ ډیور ریډیو اوري. خا د بادو بریالي اوسئ.